السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د سیکانو او هندوانو استازو د طالبانو د حکومت چارواکو سره غونډه کې خپل ستونزې او وړاندیزونه مطرح کړل. حمد الله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویان د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د هندوانو او سیکانو د شورا رئیس منجیت سنگ لامبا د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع سره په غونډه کې د غصب شویو ځمکو او ملکیتونو، برېښنا او د یوناني طبابت د جواز ترڅنګ د کابل شور بازار کې د درمسال په اړه چې د سړک د نقشې لاندې راغلی خپل ستونزې او وړاندیزونه شریک کړل. خبر زیاتوي چې ډاکټر ملا عبدالواسع ورغلي پلاوي ته ډاډ ورکړی دی چې ستونزې او غوښتنې به یې له اړوندو ادارو او مسؤلینو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د هندوانو او سیکانو د هغو جایدادونو او ملکیتونو د آزادولو لپاره چې د تیرو حکومتونو په مهال غصب شوي د عدلیې وزارت لخوا یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تیر کال په خپل راپور کې د هندوانو او سیکانو په شمول په افغانستان کې د لږکیو د حقوقو د نقص خبره کړې وه. د افغان هندوانو او سیکانو اقلیت چې په خوا کلونو کې یې شمیر لسګونو زرو کسانو ته رسېده، پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې کاروبار او تجارت کاوه، خو د تیرو درې لسیزو د جګړو او ناکراریو له امله د دوی ګڼ شمیر کسان له افغانستانه بهر ته کډه شول. د مخدرو موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر مشر پولیک اوکسیری د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین شیخ عبدالرحمن منیر سره ولیدل. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د کورنیو چارو وزارت معین په غونډه کې له دغه نړیوال چارواکي د سرحدونو د لاخ کنټرول لپاره د مجهزو سکنرونو غوښتنه کړې ده. خبر زیاتوي چې ښاغلی سیری د نشه یي توکو په وړاندې د لاسته راوړنو نو ستاینه کړي او د سکنرونو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړي. د مخدر موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر UNODC تیره میاشت په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدر موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدر مواد هم ډیر کارول کیږي. د سویډن حکومت وایي نیت لري په دغه هیواد کې په جرایمو د محکوم شویو کډوالو اخراج ته زور ورکړي. سویډنی چارواکي وایي هر هغه جرم چې سزا یې له نقدي جریمې اوچته وي باید د اخراج لامل شي. د فرانسې خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د سویډن د کډوالو د چارو وزیر یوهان فورسل د چهارشنبه په ورځ وویل بهرني مجرمان له مودو راهیسې په دغه هیواد کې ساتل شوي دي. د اولف کریسټرسن په مشرۍ ښي اړخي حکومت چې د دیموکراتانو لخوا ملاتړ کیږي د پولیسو صلاحیتونه زیات کړي او وړاندیز کړی دی چې د جرمي مسؤلیت عمر له 15 څخه 14 کلونو ته راټیټ کړای شي. نوی قانون څارنوالانو ته صلاحیت ورکوي چې اخراج د سزاګانو یو برخه کړي او تمه کیږي چې هر کال شاوخوا 3000 کسان اخراج شي چې دغه شمیره د اوسنۍ اوسط شمیرې څخه شاوخوا شپږ چنده زیاته ده. دغه قانون به د سپتمبر له لومړۍ نیټې نافذ شي، خو لومړی به د سویډن د مقننه شورا لخوا وڅېړل شي. سویډن کلونو رئیس د تاوتریخوالي، منظمو جرمونو او د مجرمو ډلو ترمنځ نښتو کې د زیاتوالي په وړاندې مبارزه کوي. د ګوګل ټکنالوژي کمپنۍ وایي چین پورې د هکرانو د یوې مرتبطې ډلې فعالیت یې شنډ کړی دی. دغه ډله د UNC 2014 او د ګالیوم په نومونو پیژندل کېدله. د ګوګل یو چارواکي چارلی سنایدر رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د هکرانو دغه ډلې په 24 هیوادونو کې 3560 ته تایید شوی لاسرسی درلوده او د شنډېدو په مهال د دې احتمال هم و چې لږ تر لږه 22 نورو هیوادونو کې 560 ته لاسرسی پیدا کړي. ګوګل کمپنی وایي د دغو هکرانو د ګوګل کلاود پروژو په تړلو او د حسابونو او انټرنیټي زیربنا په ناکاره کولو سره یې د دوی فعالیت درولی دی. ګوګل وایي د هکرانو دغې ډلې د سالت تایفون په نامه د هکری کمپاین څخه چې متحدو ایالاتو چین ته منصوب کړی جلا فعالیت کاوه. په متحدو ایالاتو کې د چین سفارت دغو ډلو سره د چین هر ډول ارتباط رد کړی او ویلي دي چې دغه هیواد د حق او سایبری بریدونو مخالف دی. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لې مهربانه راپستنامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني درنو ځکونکو هیلې د چورو غوجو رسې او د صحت جبه بو پتنوي تاسو ټول ته د اون ټولګي تاریخ مضمون 15 لسته شرح لاستویم هیلې د چین نن ورځ هم د لوستر خیر نشي بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو لوست 15 لسته 15 شمه او 16 شمه پاره د موضوع مو اډاده چې اډاده کوشنیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ولي او څه ډول ټاکل شوی دی پر همدې موضوع باندې به وشغېږو او د دې موضوع اړوند په لازم معلومات لسته راوړو د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسو خپل د تیرې ورځې کورنۍ دندې اجرا کړې وي کورنۍ دنده مو مزده کړې وي او نن ورځ د پوره چمتووالي سره تاسو درس ته چمتو شوي اوسئ او حاضر شوي اوسئ لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیر لوست کې دا ولوستل چې کوشانیانو د خپلې پراخ امپراتوري د تورولکیلاند سیمې د دوو سیاسي مرکزونو پېښور او بګرام څخه اداره کولې ورپسې مو دا وویل چې بګرام د کوشانیانو د امپراتوري د سیاسي مرکز په توګه انتخاب شوی وو اډه هم د کوشانیانو د فرهنګي مرکز په توګه او پامیان د بودایانو د عقیدتي سیمې په توګه پېژندل شوی وو نو نن ورځ بګرام په تیر لوست کې پېژندې دا چې بګرام سره ول د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز ټاکل شوی وو نن ورځ اډه پېژنو چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه څه ډول او څنګه ټاکل شوی وو اول زو اډه پیژنو دا چې اډه کم ځای دی چیرته موقعیت لري تاریخي اډه د جلال آباد د ښار په سویل ویدیزه برخه کې تقریبا د 10 کیلومتره په واټن پرته ده چې دغه پخوانی سیمه د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزي فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر زیات ارزښت لري او ډیر مهم دی دغه سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې یعنی د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه د پیژندل سوې دي او د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه ډیر زیات ارزښت لري او دغه پخوانی سیمه د سیلانیانو او زیارت کوونکو په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یاد شوی ده یعنی هغه سیلانیان هغه زیارت کوونکي چې افغانستان ته راغلي وو او دغه سیمه څخه لیدنه کړې وه ورسته په تاریخي متنونو کې دغه سیمه یادونه په څو څو ځله سره کړې ده چې دا غوله جملې څخه یو هم چینی زیارت کوونکي وو چې فهیان اډه د هیلو په نامه یاد کړې ده هیونسنګ هم اډه د فرهنګي مرکز په توګه یاد کړې ده د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې کومې څېړنې او کوم کیندنې چې شوی وي د همدغه کیندنو په لړ کې هغه آثار او توکي ترلاسه وي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي او دغه غیزه د هغه مهال په هنر مذهب او پر هغه مذهبي ودانۍ کې څرګند شوی دی چې د هغه مهال د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي د دې ترڅنګ دا چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دی د نوښتونو نمتو تټوبي هم په هغه لرغونی محل کې چې ډېر زیات نوښتونه او خلاقیتونه په دغه سیمه کې منځ راغلي وای رامنځته شوی و نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نمتو تټوبي هم وای دا هغه له جملې څخه یو هم مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه او چې په دغه سیمه کې دود پیدا کېده لومړي ځل لپاره د بودایي مجسمو جوړول و نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نامتو ټاټوبي وایي یعنی ډیر زیات نوښتونه ډیر زیات خلاقیتونه په دغه سیمه کې رامنځته شوی و مثلا د اډې د خلکو په ملاتړ باندې د بودایي مذهب نوې طریقه دود پیدا کړه یا رامنځته شو چې دغه نوې طریقه د هیانا یا په نامه د لوی ارادي چې هغه د لوی ارادي معنی لري رامنځته شوی و دغه نوې طریقه او دا هم یو ډول نوښت چې د مذهب یو نوې طریقه رامنځته شوی یا یو نوې طریقه دود پیدا کړه د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره په اډې کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع هم برابر شو یعنی په لومړي ځل په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو جوړول پیل شوې بودایي مجسمه جوړستولې چې دغه مجسمو د جوړولو په حق له بیا د انګلیسي لرغونپوه سر جان مارشال وینا او هغه په دې باندې باور درلود چې په دغه اډه کې کومې جوړې شوې مجسمې چې د هغه څیرې او د هغه بدني جوړښتونه اریایي و یعنی کوشنی او اسکایي و یعنی دغه مجسمو څیرې او دغه مجسمو بدن یا هغه بدني جوړښت په هغه کې اریایي ځانګړتیاوې لیدل کېږي چې دغه ټول فعالیتونه اډه د افغانستان تاریخ کې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی دی، چې مثلا نوښتونه پکې منځ راغلي و. هغه د بودایي مذهب نوې طریقه چې کله رامنځته شوه، د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره هغه د بودایي مجسمو جوړول او موقع چې برابر شوه، همدارنګه هغه کومې کیندنې چې ترسره شوې او د همدغه کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار او کومې توکي ترلاسه شوي وو، دغه ټول فعالیتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې اډه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی ده. د دې ټولو فعالیتونو تر څنګ اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه هم وه، چې دغه د ګندهارا هنري سبک یا دغه د ګندهارا ښوونځي د منځنۍ آسیا همدارنګه د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت درلوده، او په دغه سبک کې تر ټولو د مخه د بدایي مجسمو جوړولو ته پام اړین دی. په دغه سبک کې تر هر څه د مخه دوی د بدایي مجسمو په جوړولو باندې کار کوي، یا دغه ټوله توجه د تر هر څه مخکې بودایي مجسمو جوړولو ته ده. چې دغه سب چې دی د دوو سبکونو، یا دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او هنرونو څخه جوړه شوې ده، چې یو د مجسمو د جوړښتې موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه کار اخیستل و، بل هم د هغه څېره د هغه مجسمې معنوي هویت د هغه لپاره بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیستی و، چې دلته دوه سبکونه سوه، یو یوناني سبک او بل هم هندي سبک. د هندي سبک څخه د مجسمو څیره او معنوي هویت لپاره کار اخیسته، د یوناني سبک څخه بیا د مجسمو د جوړښتې موازنې په ساتلو یا برابرولو کې. په اړه کې د هنر او ودانۍ بیلابیل ډولونه ترلاسه شوي دي چې هغه ډېر زیات او ځانګړی ارزښت لري. دغه کومې ودانۍ یا کوم هنرونه چې ترلاسه شوي دي، او د اړې په سیمه کې د ګډ څخه جوړ شوي څیرې، د هند په حوزه کې هغه کوم جوړ شوي هیکلونه چې دي، د هغه سره څرګند او ښکاره توپیر لري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د اړې په هکله معلومات لاسته راوړل، اډه مو پیژندل، او دا چې ولې اډه د کوشانانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه معرفي شوی دی، یا د کوشنانو د امپراتوري د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل کیږي. په لومړي سر کې موږ اډه وپیژندل چې اډه د جلال آباد ښار په سویل لویدیځه برخه کې د 10 کیلومتره په واټن سره پرته ده، او دغه لرغونی ځای د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر ارزښتناک رول لوبوي، او دغه پخوانۍ سیمه په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یادونه سوې ده. دغه سیمې چې دغه له جملې څخه مو د چینی زیارت کوونکي فاهیان په حق لوي چې اډه د هیلو په نامه یاد کړې ده. همدارنګ بل یو چې وو هغه هیونسنګ وو، چې هیونسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړې ده. دا په تاریخي متنونو کې دغه یادونه سوې ده چې دا د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل سوې ده. د دې تر څنګ ځینې کیندنې او څیړنې چې په دغه سیمه کې سوي وي، د هغه په حق لمویل چې د همغه کیندنو په نتیجه کې هغه آثار او توکي ترلاسه شوي دي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي. یعنی هغه مهال چې کوم حالات موجود و، یا کوم امپراتوری کوم واکمنیالی چې په همغه محل کې وي، دغه آثار او توکي هم د همغه محل استاستوب یا نمائندگی کوي، او دا اخیزي د هغه محل په هنر، په مذهب، په مذهبي ودانۍ کې هم څرګند شوی دي چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. بل مدا هم ویل چې اډه د کوشانیانو د نوښتونو هډه په لرغونی محل کې، بیا په همغه د کوشانیانو د امپراتوري په وخت کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی وو. دا چې په دغه سیمه کې ځینې نوښتونه او خلاقیتونه سی وو، نو ځکه د نوښتونو نامتو ټاټوبی ورته وایي. او د هغو له جملې څخه مو یو مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه ویل، چې د اډې د خلکو په ملاتړ سره د بودایي مذهب نوې طریقه چې هغه د هینایانا په نامه یادېدل، د لوی ارادې معنا یې درلوده، هغه دود پیدا کړه او رامنځته شوه. بل مو د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو په حق له ویل، چې د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع برابر سو، او په لومړي ځل هم په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو د جوړول پیل سو، او بودایي مجسمې پکې جوړ شولې، چې د هغه مجسمو په حق له هم د انګلیسي لرغون پوه سر جان مارشال وینا ویل، چې هغه په دې باور درلودي چې په اډه کې هغه کومې مجسمې او څیرې چې جوړې شوې دي، د هغه څیرې او د هغه بدنی جوړښت آریایی، یعنی کوشانی او اسکایایی و. بلمو دا ویل د ګندهارا د ښوونځي په حق له مویل، چې اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه و، د ګندهارا هنري سبک چې وو هغه د منځنی آسیا او د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت لودي او په دغه سبک تر هر څه د مخه یعنی تر ټولو د مخه د بودایي مجسمو جوړولو ته پام اوښتی وو او تر هر څه یې زیات توجه د بودایي مجسمو جوړولو ته وو چې دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او د دوو هنرونو څخه جوړ شوی وو د هغه دوو سبکونو په هکله مو هم ویل چې یو یې یوناني سبک وو بل یې هم هندي بودایي دین سبک وو چې کله دوی کومې مجسمې جوړولې د هغه مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه دوی کار اخیسته یعنی یوناني ځانګړتیاوې په هغه د دوی په د دغه جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني ځانګړتیاوو څخه کار اخیسته او د هغه مجسمو څیره او د هغه معنوي هویت کې بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیسته و چې دا دوه سبکونه وو چې د ګندهارا ښوونځي د همدغه دوه سبکونه او هنرونه څخه جوړ شوی وو او په اړه کې هغه کومي وداني او هنرونه چې تر لاسه سوي دي هغه ډېر زیات ځانګړي ارزښت لري د دې موضوع اړوند درنوز د کومو موږ مکمل معلومات لسته راوړو بیا موږ هم لوست په ډېر لنډو ټکو کې تاسو ته تشریح کوي تر څو په وکولي سي په دې شته وګصره تاسو د درس مفهوم واخلئ او باندې وپوهیږئ نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسو ادم وو پیژندل د اډې په حق له مو هم لازم معلومات لاسته راوړل چې دغه سیمه ولې د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ټاکل شوی دی نو ترتلم کې درس پوری د تل په څیر بیا هم تاسو کورنۍ دند لري درو پښتنه ته ځواب نه وایز او د همدغه درو پښتنه ځوابونه په تاسو ته کوي د دې ترڅنګ لوست هم هغه کوم نوټ کچېری تاسو ته ځان سره اخیستی وي یا هم لوست تر اغوښنیول ورسته بیا هم دغه موضوع یا دغه لوست ځان سره وایز تر څو کولای شي په شډول سره تاسو په درس باندې وپوهیږي د کورنۍ دندې درې پښتني مدادي اول دا چې د اډې لرغونی سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یاد سوي ده یعنی دغه د اډې په خواري سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یادی شي یا ولې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوي ده دغه زموږ د نن ورځې درس هم مکمل پر همدغه پښتني باندې ولاړ وو او په دې حق له موږ مکمل معلومات لاسته راوړل چې ولې دغه په خواني سیمه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوي ده بل پښتانه د چې د ګندهارا ښوونځي د کوم سبک او هنر څخه جوړ شوی ده په دې لوست کې موږ د ګندهارا د ښوونځي په حق لوین او دا مهم ویل چې د ګندهارا ښوونځي د دوه سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده نو تاسو هم د دې سوال په جواب کې داس د کوي چې د ښوونځي د کوم سبک او د کوم هنر څخه جوړ شوی و د هم هغه دوه سبکونو او هنرونو نمونه اخلي او دا چې د هغه هم هغه سبک څه ډول کار شوی و نو درنه زکون کو ترتلم کې درس پرې هڅه وکړي چې درو سره پښتنه ته په مکمل ډول داسې جوابونه شز دکې او ش جواب ورکړي نو ترتلم کې درس پرې چې بیا هم دې په زړه پوری موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضری شو تاسو ټول په مهربانه او لیډ سپارم ش وخت ولري خدای مو مل سره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زګونکو هیله د چلو غو جوړو سی او د ژوند شریف مو شکر مخسي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم هیله د چنن ورځ هم د لوست را خره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګه د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لسره ورو څلورم لوست یو لسمینه تر د شمې پاڼې د هڅه وکي چې د لوست را خره نشي بوره سره مال پاتسي راز خپل د نن ورځې موضوع په لوه د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیز د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفر هویت ورکړ تر دې ورسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او د غنوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیده او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خواندان سول د اسلام پر تک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول لمنځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دې په لاس کې و هغه لمنځه یوړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر ډیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لارې کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلامي د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابلې اغیز لوست. رجو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوه. دغه له جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رجو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلې دي، او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. د دې د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1950 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لیث سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لیث سفاری زوی دی. او دی خپله د سیستان د خلکو څخه و. په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځ برخه کې زیږیدلی دی، او د پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دوړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب ځوانی کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېد. چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي. او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدي، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان سوی و. د ده زمن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدي، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومیدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکم امیرانو او سردارانو څخه و. خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومیدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه. او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زندانی کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندانقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار بیا د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دوی په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونی پخوانی کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار او په پایله کې دغه د خوابندی کې چې بیا دغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کېږي او دی بیا وروسته وژل کېږي، چې دغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنېږي په لاره کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کېږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پاڅېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسېدونکو و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه ته د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات لسیک لاندې د مقرراتو یوه ټولګه جوړه کړه تر څو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي، یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دوی د مغولو سره روغه جوړ کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ آسیا ته تابع کوي. د هغه څخه وروسته بیا د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډېر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر